یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوری السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن یې د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویم ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ دې په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره په افغانستان کې پانګونه وکړي. هغه دا شمال دا څرګندونې کوي چې طالبان نړیوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونې تورن کړي دي. وړاندې په خپرونه کې د موضوع تفصیل درکو. د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې طالبان پر یوه کور عملیات ترسره کړي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې مرشوب لا وشتې ده. طالبان وایي چې درې تنه مخالفان مو په دې کور کې وژلي او څلور تنه مو ټپیان کړي دي. د عملیات د دوشنبې مازدیګر ترسره شول. د عملیاتو پر مهال د طالبان په وینا په دې کور کې ښځې او ماشومان هم وو. تیره میاشت هم په همدې څلورمه ناحیه کې طالبانو عملیات کړي وو او هغه وخت یې د داعش د پنځو تنو د وژلو ادعا کړې وه. ایتالیا د درې سو افغان کډوالو لپاره بشري دهلیز پرانیست او د دې ډلې افغانانو لومړی جوپه پرون روم ته ورسېده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا بشري دهلیز د حکومت، مدني ټولنو، خیریه مؤسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. په بیان کې راغلي چې د دې اقدام هدف له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هغو افغانانو ته چې په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د باعزت او امن ژوند برابرول دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې نه تنه افغانان پرون له تهرانه په یوه الوتکه کې روم ته ورسېدل او تمه ده چې نور 200 کسان به د چهارشنبه په ورځ له اسلام آباد څخه هلته ورسېږي. د ایټالوي چارواکو په وینا تمه ده چې د دې کډوالو درېمه جوپه به د پنجشنبه په ورځ له تهرانه روم ته انتقال شي. بریتانیا نن وویل چې د دې هیڅ نقش نشته چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت د اودیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسي د تیر شنبې پر ورځ باندې بریټ وکړ د اوکران و جنگي کشتي او د کشتیو زیت توغندې زیرمه شوی وو. دا د کرملن له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میزایلو په دغه بریټ کې د اوکران یو جنگي کشتي او پوځي تاسیسات په نقشه کړی وو. دغه بریټ یو ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا، اوکراین، ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه وې موافقې ته رسېدلي وو. د تری موافقه په ترلاسه کېدو سره د هیلې زیات شوې دي چې شای په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکران له جګړې سره یې بي ډېر اوچت شوې پای ته ورسېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دي ماریا زاخاروا وړ مورز د میزایلو د دغه بریټ پخلای کړی وو خو ادعا یې وکړه چې دوی په دغه بریټ کې د اوکران پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د قسمې یوې بیړۍ لمن څه وړي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د تاشکند په نړیواله غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو. د همدې کانفرنس په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر اخیسته.
کامل آمادگی سره طالبان نه دی ورغلی سره لدې چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده.
د کندهار په جګړه ځپلې په جوی ولسوالي کې په شخصي لګښت او شوانیز مرکز جوړ شوی.
زمانو سوناده یو کاری صبر ته ولر دی یو معلم صبر سبقان ته وای ز ډیر خوشاله.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویم ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ د په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه دا شمال دا څرګندونې کوي چې طالبان تورن دي چې له نړۍ سره د ښه تعامل پر ځای ځان خوشې پالیسي غوره کړي او تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د یو ټول ګډون حکومت د جوړېدو لپاره وړاندیز شوي شرایط نه دي منلي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم په تاشکند کې د جوړ شوي کانفرانس دویم ورځ پیل شوې. د غونډې ته نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړېدو غوښتنه وکړه. هغه وویل امیر خان متقی لنړۍ وغوښتل چې د افغانستان د بې ثباتۍ په برخه کې د پانګونې پر ځای په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره پانګونه وکړي، خو هغه دا ونه ویل چې کوم هیواد په افغانستان کې د بې ثباتۍ د راوستلو لپاره پانګونه کوي. امیر خان متقی له امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاده کړي او تر خوا یې په افغانستان لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي. خو دې غوښتنې د امریکا ځواب روښانه دی، او هغه دا چې موده وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان نیچ پرایس وویل د افغانستان پانګه طالبانو ته نه بلکې افغان ملت ته سپاري. امیر خان متقی په خپلو خبرو کې تر ډیره د طالبانو د اوسنی رژیم په لاسته راوړنو وغږید. امنیتي خو باله د سیاسي اختلاف د حل خبره یې وکړه او تر خوا یې وویل چې 10 میلیونه افغان ماشومان زده کړو ته ځي. هغه داسې مهال دا دعوه کوي چې داعش ډلې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بیلابیلې سیمې تر برید لاندې راوستي. تر خوا یې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک په نوم دوو بنسټونو د دوی ضد جګړه پیل کړي، او تر خوا یې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي. د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرانس کې د شلو هیوادونو او مؤسسو استازو ګډون کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د تاشکند په غونډه کې چې د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې برخه اخیستې ده، د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې له نړیوالو سره د ښه تعامل هیله لري او غواړي چې له نړیوالو سره ښه روابط وساتي او وی لري. د همدې کانفرنس په ارتباط زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر اخیستی دی، د نظر سره شریکو.
ګټي ډېرې کېدلی سوای، خو په شرط چې په هغه شکل چې د کانفرانس غوښتنې دي او اساس دی په هغه شکل طالبانو هم آمادګي درلودی، اما متاسفانه چې د هغه کامل آمادګۍ سره طالبان نه دي ورغلي، سره له دې چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده. اما د افغانستان په استازي توپ چې څوک ځي هغوی خپله کورنۍ دنده هغه څه چې نړیوال او حتی دننه کور دننه خپل وګړي ته نه غواړي هغه څه نه دي کړي، نو په داسې یو حالت کې فکر ما چې افغانستان لپاره به هغومره ګټه چې تمه پرې کېږي وي. نړۍ همیشه کوشش کوي چې خپل منافع د نړۍ هر هیواد د خپل منافع او پرانا کې نور هیوادونو سره همیش عمل لري، د هغوی سره روابط
ساتي. او دا احمد زای فکر کوي کومه کورنۍ دنده طالبانو باید کړي وي او بیا د کانفرنس ته ورغلي وي.
ډیر وړه وړه مسایل دي. پاکستان کې د کور دننه لا خپل وګړي د طالبانو څخه رضایت نه لري، هغه څه چې د دوی حق او حقوق دي هغه ته دوی لاسرسی نه لري او مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د تعلیم موضوع، د بیلګې په توګه فقر، د فقر د منځه وړل تر پدې نه شو چې طالبانو افغانستان کې مثلا امنیت راوسته. د امنیت د نشتون لامل په خوا هم طالبانو، ځکه هغه وخت طالبانو چې د افغان حکومت سره جنګېده نو اوس به څوک وي چې بېرته وجنګېږي، سره له دې چې اوس په امنیتي برخه کې واړه واړه خندونه
شته.
موضوع دا ده
احمد زای صاحب، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان په اړه اندېښمن دي، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر داعش توغندي هم وویشتل. طالبان وایي چې له غونډې به اقتصادي لاسته راوړنې ولري، اما فکر نه کوي چې منځنۍ اسیا هیوادونه به خپل غم خوري د خپل امنیت ضمانتونه بل طالبان واخلي.
ما هم دغه اشاره درکړه چې هر هیواد د خپلې نافع لپاره په دې هیواد کې په دې ناستې کې به وغږیږي او تمه به تینه لري. طالبانو ته په دې خاطر چې په داسې یو حالت کې هغه د اوبوړې موضوع ده چې هر شي ته لاسه چې طالبان هم هرې وړې او غټې ناستې ته ستر داسې یو شي پسته کې سترګه ګوري چې د نابدوی غټه لاسته راوړنه ولري. حال دا چې هسې نه ده، نړۍ لپاره خپل مشکلات مهمه دي. د دې پر ځای چې طالبانو د رسمیت پیژندنه او یا په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا موضوعاتو ته هغوی ډېره پاملرنه وکړي، او دغه حالات چې کوم طالبان اوس پرې روان دي زه فکر نه کوم بلکې نړۍ بل لا چیلنجونو سره او لهغه ننګونو سره مخ کی چې هم دا وتی اندېخ نه لري.
بله او احمد زئی صاحب تاسو رسمیت پیژندنه ته اشاره وکړه، دغه د طالبانو یو کال پوره کیږي لا هم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، دغه ډول غونډو ته د طالبانو بلل او هلته د پلاوی بدرګه فکر نه کوي چې د تعامل نه خې نخانی دي ک رسمي رسمیت پیژندنه نه وي؟
نه خې نخانی تر یو کچې کیدلای شي، اما په مجموع دا هغه ترخه ظاهر دي چې نړیوالې د مجبوریت له مخې یو ګوټ کوي، ځکه چې په بعضې مسایلو کې چې بدیل نه وي په هغه سې حالاتو کې دوی مجبور دي د طالبانو سره یا نورو ډلو ټپلو سره ناستې ولاړې ولري. اما که چیرې طالبان هغه غوښتنې چې د نړیوالو دي او خپله د افغانانو دي دا یې پر ځای کړي وای، بیا به واقعا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډېر یو ستر ګام و.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سیاسي چارو کتونکو یاسر احمد سي د افغانستان لپاره د ازبکستان ځنګړي استازي اسمت الله ارګاشف نن د روسي تاس اژانس ته د تاشکند کانفرنس د پترسکي وویل چې طالبان باید د نړیوالو متحد ژغته غوښتنه کوي. نړیوال غوړي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه رعایت شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې اقتصادي خبرونه هم در سره شریکو. څو دقیقې وروسته د پاکستان د دینی عالمانو یو ډله له پاکستاني طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده. د دې ډلې مشر د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي چې ویل کې چې افغان او پاکستاني طالبان دواړه ډیر درناوی ورته لري. له دې مخکې هم ورته پلاوی چې دینی علما، قومي مشران او پاکستاني پوځیان پکې وو له پاکستاني طالبانو سره د سولې په هدف کابل ته تللي وو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان د پاکستانی سرچینو له قوله د پلاوی د ترکیب په اړه وایي
اتلس د دې غړي دي او په اتلس کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزی دا غي یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورته وي سفران دا غیر طلحه محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دی او دې سره سره په دې کې د اکوڑا خټک چې کوم جامع حقانیه ده دا غیر مولوی انوار الحق هم پکې دی.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د تیر کال په دوبی کې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو حمله په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستانی چارواکو، پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی لدې مخکې هم له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو. د دې خبرو په ورستي پړاو کې چې د خبرګول میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسیدو لپاره د دینی عالمانو له نفوذ څخه کار واخلي. د پاکستانی طالبانو یو اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پی دا هم غواړي چې ټول بندیان خوشي شي، په ملکند سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوځ له قبایلي سیمو ووزي. څارونکو په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډیر ستونزمن کار وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بریتانیا د اوکرين پر اوډیسه شهر د روسي د شنبې د ورځې د بریټ پاړه وای چې په دغه بریټ کې هغه پوځي هدفونه چې ماسکو یې ادعا کړې و نه دي په نقشه شوی. ماسکو ویلی و چې په دغه بریټ کې د اوکرين پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د قسمه یو بیړۍ په نقشه کړی و. نور د نوریاس نوري پورا پور
بریتانیا وایي د دې هیڅ نښه نشته چې د تور سمندرګي په غاړه پروت د اډیسه په بندر کې په هغه ځای کې دي چې روسي د تیر شنبې پورې زور باندې برید وکړ. د اوکراینی و جنگي کشته یو د کشته ضد توغندي زیرمه شوی وو. دا د کرملین له هغې ادعا سره په تضاد کې دي چې ویلي وو د مزایلو په دغه برید کې د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نښه کړي وو. دغه برید یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا او اوکراین ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسیدلي وو. د دغې موافقې په ترلاسه کېدو سره دا هیلې زیاتې شوې وې چې ښایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچتې شوې پای ته ورسیږي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د لمر مخي ګلانو د غړو یو لوی صادرون کې دی چې د روسي د یرغل او پرکشتیو د بندیز لامل له بندرونو دغه صادرات درېدلې دي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخار و اول مورز د مزایلو دغه برید پخلای کړی خو ادعا کړی و چې دوی په دغه برید کې د اوکراین په وزیت اسات او د هیواد د سمندري پوز د غزمی یو بیړی لمنځه وړی دي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبری بولټن کې ویلي چې د دې هیڅ نخ نه و چې پر هغه ځای چې روسي مزایل وشته هلته د پوځي هدفونه په نښه شوي وي. د بریتانیا استخباراتو وویل پر اډیسبا روسي دغه بریت خیر دی لپاره کړی وی چې موسکاو په غالب ګمان دی نتیجې ته رسیدلې چې د اوکراین د کشتیو ضد مسایلو ولټیا پر اډیسا بندر ښار د روسي د بریدونو د مخنیوي لپاره یو اساسي ګواښ ګڼي. د بریتانیا استخباراتو دغه راز ویلي چې دې ته په پام چې روسیا د دې ډېره ولتیا نه لري چې د تور سمندرګي په غاړه په دې بندري ښار بریدونه وکړي په ټوله کې د حملو پر پلان د پام وړ اغیز کړی دی. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې روسیا دې ته لومړیتوب ورکوي چې د اوکراین د کشتیو ضد ولتیاوې له منځه یوسي یا یې کمزوري کړي، خو په هر صورت دا هېواد د هدفونو په نښه کولو کې له ستونزو سره ځکه مخامخ دی چې استخبارات یې زاړه دي، پلانونه یې کمزوري او د عملیاتو لپاره له پاسه د لاندې پرېکړې کېږي. پر اوکراین د روسیې یرغل پرون دوشنبې 15 میاشتې ته داخل شوی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري پرون وویل چې د اوکراین په جګړه کې 5,210 ولسي وګړي وژل شوي او د ټپیانو شمېر له 2,000 تنو اوښتی دی.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت د فیسبوک او انستګرام باندې بند کړی دي.
مونږ ورته ویل شو چې یو سیاسي فشار هم دی لبل اخا امارات اسلامی افغانستان، یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروری دا دی چې هغه آرټیکل 19 ته چې د بیان ازادي دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري.
ما بیان د ازادي شعار سره بدرګه کاوه او زمزمه کاوه او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی واله، ولې نن متاسفانه دا غوی له طرفه زخه د یو ملت ژغ خاموشه کیږي چې د ملیونونو خلکو ژغ وو او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات ترلودل.
د فیسبوک او انستګرام د بندیدو په اړه چې د طالبانو پر ادارې دغه دواړه بند کړی دي تر دولسمه په جو وروسته بحث اوریدل شي. خو اوس اقتصادي خبر.
هرات ولایت د سوداګری او پانګونی خونه وای د طالبانو له حکومت سره د توافق په نتیجه کې به په دریو ګمرکونو کې د تیلو بند پاتې ټانکرونه آزاد او بازار ته تننه شي. د هرات د سوداګری او پانګونی خونی ویان الیاس نیازینن ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د ګمرکونو اداري نورم او استاندارد اداري او سوداګری وزارت د یادې خونی لمسولانو سره په لیدنه کې توافق کړی چې د تورغونډي اقینی او اسلام قلعه په بندرونو کې پر تیلو بر 800 ولر ټانکرونو ته اجازه ورکړي چې ښار ته دننه شي. د هرات ولایت د سوداګری خونی د معلوماتو پر بنسټ یاد 800 ټانکرونه له تیرو دوو میاشتو راهیسې د اسنادو د تای مراحل او د تیلو د کیفیت د ټاکلو په هدف درول شوی وو. د یادو ټانکرونو په ازادي دو سره 1540 ټنه ګاز او تیل د افغانستان بازارونو ته وړاندې شي. په هلمند ولایت کې لسکونه بزګرو سره د سویابینو د کار د دودیدو په هدف مرسته وشوه. د هلمند ولایت کرنی ریاست په لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د تغذی او زده کړو نړیوالې موسسې یا NEI په مالی مرسته د یاد ولایت په څلور ولسوالیو کې له 300 بزګرو سره د سویابینو د استاشوي تخمونو توري او سپینې سرې مرسته وشوه. د تغذی او زده کړو موسسې د سویابینو د کرهنې او ساتنې په برخه کې یادو 300 بزګرو ته روزنه هم ورکړي او ټاکل شوي له کرهنیو ځمکو څخه د سویابینو راټول شوي حاصلات هم همدا موسسه له بزګرو پیری. سویابین له 2003 میلادي کال راهیسه په هلمند ولایت کې دود دي او یاد ولایت د سویابین لپاره مناسبه کرهنیزه سیمه بلل کیږي. سویابین بشپړه پروتینی او مغزی مواد او د کورنیو پر وختیا کې په ځنګړي ډول د ماشومان او د خوارزواکۍ په مخنیوي کې رغندرو لري. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوی افغانۍ، یو یورو یو نوی افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شپږ افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ څلوېښت پوله، زر هندۍ کلداری یو زر څلوېښت افغانۍ، زر پاکستانی کلداری درې سوه اتیا افغانۍ، او زر ایرانی تومانه دوه افغانۍ او نه پوله.
خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غاڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتن اورته کوي.
نیکای جاپانی ورسپانې لیکلي چې د طالبانو له ډاډګرنې سره سره په افغانستان کې اقلیتونه خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د ورسپانې په لیکنه پر اقلیتونو د بریدونو لړۍ یو ځل بیا له تیرې اپریل میاشتې راهیسې پیل شوې چې پایله کې د شیعه مذهبو او صوفیانو په ګډون سلګونه ملکیان هدف ګرځول شوي دي. په لیکنه کې د تیرې جون میاشتې په اتلسمه نیټه د افغان سیکانو پر ګردوارې خونړي برید ته هم اشاره شوې او دا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دغو اقلیتونو لومړنی برید یاد شوی دی. په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د اکثرو بریدونو پرا د اسلامي دولت سخت دریځه ډلې یادایش منلې ده. نیکای ورسپانې لیکلي د افغانستان د سیکانو ټولنه سره له دې چې د دوی د امنیت لپاره د طالبانو د هڅو مننه کوي، خو د لیکوال په ټکو دغه لګکي لا هم ځان خوندي نه احساسوي. د غزنی یو اوسیدونکي ګورنام سنگ ورسپانې ته ویلي د دوی پر درمسال لبري د وروسته دوی د تاوتریخوالي احساس وکړ او اوس په معبد کې هم ځان خوندي نه ګڼي. ل استرالیا خبریدونکو انلاین کرکټ ډاٹ کام خبرونه د افغانستان د کرکټ د نوی روزونکو جاناتن تروت د ګمارنې خبر ورکړی دی. خبرونه د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکلی چې تروت به چې د انګلستان مخکینی توپ وهونکی پاتې شوی، راتلونکو میاشت او د افغانستان او ایرلند له سیالۍ سره هممهاله دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. جاناتن تروت هم ویلي چې له دې فرصت ډیر خوښ شوی او تمه لري چې ژر د نړۍ په کچه له شور او زوګه ډاک ټیم سره یو ځای شي. یو څلوېښت کلن تروت په جنوبی افریقا کې پیدا شوی او په 2015 کال کې له مسلکي کرکټ تر استعفا مخکې 250 ټیسټ لوبې کړې دي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اګست په 9 نیټه له ایرلند سره یو لوبلړۍ پیل کړي. په دې سالیو کې 15 اوریزه لوبې پلان شوې دي.
د کندهار د وی جګړه زپلې ولسوالۍ پنجوایي په ولری پرته سیمه کې، یعنی تلکان کې، دوه ځوانانو د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره په شخصي لګښت یو ښوونیز مرکز جوړ کړی دی چې نږدې 500 تنه زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. د دغه مرکز مسؤلان وایي اوس مهال یوازې یو ټولګی لري چې نجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیک لوست تدریس کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په ټول افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار د پنجبای ولسوالۍ په لیرې پرته سیمه تلوکان کې په شخصي لګښت جوړ شوی لومړنی ښوونیز مرکز دی چې نږدې 500 نجونو او هلکانو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. په دغه ښوونیز مرکز کې زده کوونکو ته قرطاسي او کتابونه مفت ورکول شوي او د دوو ښوونکو په مټ په یو ټولګي کې انجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیک لوست تدریسېږي. دلته په زده کړو بوخت زده کوونکي وایي لومړی ځل دی زده کړې کوي او اوس خپل راتلونکي ته هیله لري.
معلومه جمال دی، موږ په خپل مکتب نه ویلي اوس دا مکتب شروع سو، موږ ډېر خوشاله یو. موږ کتابچې او قلمان هر څه راکړي، موږ ته سباکر د مفرین د خوار از زور یو معلم صبر ته ورار دی، یو کاری صاحب دی سپاره او تا بود کر شخط تا شان
زمان سونا ده په خوا مکتب نه کلم وسر زم ز ډیر خوشاله ما، یو کاری صبر ته ورار دی، یو معلم صاحب دی سبقان ته وای ز ډیر خوشاله.
په دې سیمه کې د دې یوازنی کوچنی شونیز مرکز مالی لګښ د یو بهر میشت افغان لخوا ورکول کیږي. نقیب الله اسحاق چې د دې ښوونیز مرکز اداري چارې مختبري وایي په دې سیمه کې هیڅ ښوونځی نشته او د سیمې ټول ماشومان له زده کړو بې برخې وو. دی وای هڅه کوي چې یاد مرکز په شونځي بدل کړي.
دلته په ډیر کلونو کې دوی ته د زده کړو زمينه نه برابر شوی ده. هغه سیمه ده چې تر ډیر پر جنگ او جګړو ځپلې ده. خلک یې سره بې ځای شوي دي او زیاته برخه د کډوالۍ په برخه کې تیر شوی دي. اوس لپاره چې دلته هم راغلي دي نو ما هم تقریبا څلور نیم میاشت کې د ټولګي جوړ کړی او زه غواړم چې دا ما ورکړم. زما هڅه دا ده چې دلته یو دوامدار د زده کړو مرکز جوړ شي تر څو زموږ د سیمې خلک زموږ د ټولنې خلک چې جګړو ځپلې دي خلک یې بې ځای شوي دي هغوی استفاده وکړي.
په دې لري پرته سیمه کې په تیرو دوو لسیزو کې زیاتې جګړې سوي او خلک یې نورو سیمو ته بې ځای سوي وه. د سیمې خلک دغه ښوونیز مرکز د خپلو ماشومانو لپاره یو طلایي چانس بولي، خو د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی او نورو لري پرتو سیمو ښوونځي خلاص کړي. محمد غوث او نظر محمد:
په دې خوشاله یم چې مؤمنانو د نجونو ګرد تعلیمات سي او د خپل د مور او د پلار عزت وسخه یي او ښه په دې د خپل کورو د خپل ښوونځي ته راځي. د حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې دوی موږ ته نور ښوونځي را جوړ کړي، دغه رسمي کې د کلوي کې نه ده د یو کال چې دوی خپل تعلیم او درس زده کړي هغه د یو کال لپاره یا د معنا د نیم کال لپاره د دې خبر ته خپل درسونه دغه یېر شي.
دومره خوشاله یم چې بالکل بېخي ډېر خوشاله یم. ولې په دې چې د مؤمنان مونږ په سواد برابر پر یو کار برابر سي وروره د حکومت هم دغه غوښتنه ده چې ښوونځي راته جوړه کړي، بل راته جوړه کړي، بل راته جوړه کړي.
د کندهار د پوهنې ریاست د زده کړو په برخه کې دغه ډول هڅېستای خو زیاتوي چې د دوی هڅه هم ده چې په هغو سیمو کې دینی مدرسې او ښوونځي جوړ کړي چې تر دې وړاندې ماشومان پکښې له زده کړو محروم وو. د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي:
او موږ هم انشاءالله دا کوشش روان کړی دی. دا اوس هم ځینې ټیمونه مؤلته په ځینو لری ولسوالیو کې په کار اخته دي. کوشش کوو چې حالته دینی ادارې ورته جوړې کړو، تعلیمي ادارې ورته فعال کړو. د خیر سره
په کندهار شهر ولسوالیو کې پر داسې مهال د یو شمېر ځوانانو لخوا په رضاکارانه ډول د محلي ټولګیو د جوړېدو خبره کیږي چې لا هم په ټول افغانستان کې لږ شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندهار اوسیدونکي د زده کړو په برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د اساسي کار غوښتنه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوسمه ازادي راډیو ته ستاسو څور رسیدلی پیغامونه
سپین بولک پر دروازه باندې هم غنم روان دي هم چیل روان دي. طالبان مشران چې دروازه نه وای چې موږ راګرځولې چې نه چې راګرځولې ټوله روان دي هم غنم روان دي هم چیل روان دي هر څه روان دي وړي وو شانته دوه نګرانځ په کندهار ولایت کې چې بخي ډېر ګرانځ او ګرته وړي مو اکثر پاکستان ته روان دي. زما د مشرانو طالبانو سم دا هیله دا چې راوګرځي دروازه نه وای چې موږ ګرځولې چې موږ ته تدابیر نیولې چې چه څوک ناری دا ما خپل دله چې کانټینران او مزداوی د غنم ډکه اوشتلې او چيله اوشتلې هغه خواته پاکستان ته زور ته ولاړم چې اوشتلې دا هیڅ بنجز نه وبنجل غولې.
سلام علیکم سید محمد احمد هلمن ولایت څخه دا هلمن ولایت کلیبس پسیم کې چې کوم سروې دا وسمه سید خاصه خسرې د ورور دا ورور او مایوب او خوارته کاټ نور کو کېږي ګرد یا پرندوالی باندې یا پر ماماتوب او اکاتوب خوریتوب باندې ورور یا پر اخشیتوب باندې کدی واسطه پکښه ورور څو کاټ ورکی کني نه د ورکی ورور مسکین در په در غریبان پات خان سړی ته ورکړو کیږي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته اولن السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ څخه دا پیغام د تپریژن موږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزوري دی. یو ود نه دا کښنک به سیم خده د ټلیفونانو کار نه کوي.
اسمای مال د سب نه میاړي کنیولې زه غواړم چې د دې عزیز او تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامد ای او یو موټر پرې نشي کولای پر هته پرې لاړ شي او کچيري اندا سره توخ شي یو موټر وشي کولای پر هته پرې تیر شي نو هغه د مونږ بډیر خوشاله شي واځي د ما د اهل نه بلکې د ټولو کلیوانالو د اهل ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې اونیز بحث لرو چې د فیسبوک او انستګرام په ارتباط چې په طالبانو باندې دغه دو ادارو بندیز لګولی دی. خو دولس په 14 دقیقې دی لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. احمد خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس په دویم ورځ کې غونډې ته خبري کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه د شمال د څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقوقو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه اخیستې ده. د جلال آباد شهر په څلورم ناحیه کې طالبان پورې وکور عملیات ترسره کړی دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې مرشوب لا وشته ده. طالبان وایي چې درې تنه مخالفان مو په دې کور کې وژلي او څلور تنه مو ټپیان کړی دي. د عملیات د دوشنبه مازدیګر ترسره شول. د عملیاتو پر مهال د طالبان په وینا په دې کور کې شجاع ماشومان هم وو. تیره میاشت هم په همدې څلورم ناحیه کې طالبانو عملیات کړي وو او هغه وخت د داعش د 500 تنو د وژلو ادعا کړې وه. بریتانیا نن ویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوډیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسي د تیر شنبه پر زور باندې بریټ وکړ د اوکران و جنگي کشتي او د کشتیو ست توغندي زیرمه شوی وو. دا د کرملین له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میسایلو په دغه بریټ کې د اوکران و جنگي کشتي او پوځي تاسیسات په نقشه کړي وو. د خبري جواب رسوسته له هغه وشو چې په استانبول کې روسیا او اوکران او ملګري ملتونه هم درس ترکیه د اوکران د غلو دانو د صادراتو په اړه یې موافقه تر رسیدلې وو.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې ورسېو کې فیسبوک او انستګرام د طالبانو تر واک لاندې د ملي رادیو ټلویزیون او باختر اجانس ټولنیزې پاڼې بندې کړې. دغه دوه رسنۍ ملي ټلویزیون او باختر اجانس اوس پر خپل فیسبوک او انستګرام پاڼو خبرونې نشي کولای، خبرونه او راپورونه هم نشي پوسټ کولای. دغه اقدام په څه معنی؟ ویل کېږي چې طالبان هم په افغانستان کې دننه پر ټولنیزو رسنیو د یو شمیر بندیزونو نیت لري. آیا همداسې ده؟ او طالبانو ته څه کول پکار دي چې د دغه سي بندیزونو له ولکې راووزي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی، د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی مشر او خبريال اسماعیل میاخیل، او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر او د چارو کتونکو ډاکټر حاتف مختار. ملمنو ته خراغلاس وایم. په دې هله چې د درې واړو ملمنو اړیکې له سټډیو سره وصل شي. ډاکټر حاتف مختار سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، له تاسو نه په پایل کې واورو چې دغه بندیزونه څنګه ارزوي تاسو او طالبانو ته پیغام څه کېدلی شي؟ بیا به وروسته کریمي صاحب هم سټډیو سره وصل دی. کریمي صاحب سره به خبرې وکړو او بیا به بحث ته ادامه ورکړو. مهرباني.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د فیسبوک اداره د فیسبوک قوانین دلته نقص کړی. په دې پیجنو کې د افغانستان د ملت غږ تمثیلېدل، او دا باید هیر نه کړو چې اوس خو په افغانستان کې یو نیم بند نظام راغلی. غوره به دا و چې امارت اسلامي افغانستان یو اوسنی نظام پر داسې یو میکانیزم کار کول چې د فیسبوک او نور هغه سوشل میډیا ادارو ته اطمینان ورکول چې افغانستان پسل دنه د ترهګر او زال نه ده، او په دې پیجنو کې داسې موضوعات نه خبريږي کوم چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف یا ترهګرۍ ته یا نور داسې مسایلو ته لابي کیږي. لبل اړخه زه په دې اند باور یم چې دلته هغه ارتیکل 19 چې د هیومن رایټ د ډیکلریشن یا د بیان د ازادۍ د هغه مطلق نقض شوی دی، ځکه دلته خو تقریبا دیش کسلویش میلیون انسانان په افغانستان کې اوسیږي. رادیو او تلویزیون د دوی حق ده چې باید خبرې وکړي. لبل اړخه د فیسبوک او د استخباراتي نړۍ یو الارمنګ یو غږ طالبانو ته که تاسو زمونږ خبرې ونه منئ او زمونږ هغه دلایل چې مونږ یې لرو هغه تاسو نه منئ، نو تاسو به نور هم انزوا ته لاړ شي. بله،
نو فکر کوي مختار صاحب دا یو ډول فشار کېدلی سي پر طالبانو چې دوی مثلا د خپل رسنیز فعالیتونه یو څه انډول کړي، او هغه کوم فشارونه چې ویل کېږي په خبريالانو راغلي هغه فشارونه لاس واخلي؟
قطعا دا یو فشار دی، او دغه فشار مونږ ورته ویلی شو چې یو سیاسي فشار هم دی. لبل اړخه امارت اسلامی افغانستان یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروری دا دی چې هغه ارتیکل 19 ته چې د بیان ازادۍ دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري. یو ملک هیڅ وخت ترقی نشي کولی تر هغه وخته پرې چې خپلواک او آزاد میډیا ونه لري. دغه آزاد میډیا حق لري چې اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته لاسرسی ولري. اکسس تو انفارمیشن د ژورنالیستانو حق دی. د طالبانو مشران فلکسیبل نه دي. هغه انعطاف پذیری چې باید دوی اوس د قدرت پر ګدۍ ناستی د افغانستان له آدرس نه خبرې کوي، اړین او ضروري دا دی چې ژورنالیزم ته او د میډیا هغه بیان ازادۍ ته د احترام په سترګو وګوري او د خلکو او د نظام په منځ کې د واټن را نشي. او دا د افغانانو حق دی چې باید د خپل اول الامر او مشرانو نه د دې په حق له پوښي چې افغانستان کوم خواته روان دی.
بله، کور ودان. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب حاتف مختار. ښاغلی کریمی هم سټوډیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب، تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر فیسبوک ولې ستاسو دغه دوه پاڼې هدف وګرځولې؟ همې فیسبوک پانه د ملي ټلویزیون بند کړه، او همې د باختر اجانس زکه ملیونونه مینوال هم درلودل دغه پانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاج تلودین صاحب او استاذ لطریق استاذ ملمنو او ټول هوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. استاذ، د موضوع په اثبات باید وایم چې متاسفانه هغه د بیان د ازادي شعار څخه بدرګه کاوه او زمزمه کاوه، او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی واله، ولی نن متاسفانه د هغوی له طرفه ځکه د یو ملت غږ خاموشه کېږي چې د میلیونونو خلکو غږ و، او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات درلودل هغه خاموشه کېږي. دا د تاسف ځای ده، او دا تر ټولو لویه صدمه او ضربه یې خپله دوی ته رسېږي، ځکه د دوی په دې شعار باندې ملتونه بې باوره کېږي، او هغه باور چې دوی په مختلفو لارو ملتونه تور کوي او هغه بالکل پیکا کړه او نور بدانه اعتبار منور باندې کیږي. او اسلامي امارات خو د محدودیتونو په برخه کې هیڅ نو محدودیت چې هغه د اصول مخالفت وي او یا د چاته د غیر اصولي کړنو له امله دغه بد وضعیت سووی نه دي ترسره کړي. یوازې هغه قوانین چې هغه پذیرفته وو او له پخوا څخه د رسنیو لپاره وضع شوي وو د هغو د تعمیل خبره یې ورته کړې ده، ولی په عموم کې د اسلامي امارت له طرفه څخه هیڅ نه محدودیت.
اما کریمي صاحب، میټا شرکت چې فیسبوک یې مربوط ده، ویلي امریکا غاک ته چې د طالبانو دغه دو پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله.
نو البته دوی اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. تاسو په یوه کې د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس له پاڼو څخه هغه څه نشریدل چې د یو ملت سره اړوند وو، هغه معلومات چې باید هر نظام خپل ملت ته خپل څوراني کړي. دلته یو نظام راغلی دی او باید خپل اصول او خپل مقررات ولري. دا چې د بیان د ازادي تر محتوا او تر شعار لاندې د خلکو ژغ خاموشه کیږي بنا انده د اصول او سیدو خپل وځ کړی دی خلاف ورزی ده. اسلامي امارات خوب ټول هغه موارد مخې توري چې هغه زموږ د هیواد ملي ګټې تضمینوي او زموږ معنوي اقدار او اسلامي ارزښتونه ورسره محفوظ کیږي. بنا دا د ټول ملتونو حق دی چې په دې برخه کې تعامل ولري له خپل ولس سره، او په دې کې زموږ هیوادوال ستونزه نه لري. یوازې هغه کس خلک یا هغه کسان چې د بیان د ازادۍ شعارونه بدرګه کوي هغوی د دې سره خپل هغه اصلي څیره څرګنده کړه.
بله کریمي صاحب، تاسو وایئ چې طالبان هم د طالبانو حکومت هم د بیان ازادۍ ته ژمن دی، اما وینو چې په افغانستان کې هم د بیان ازادۍ هغسې نه ده پاتې لکه په تیرو شلو کلونو کې چې وه. ځینې چوکاټونه رامنځته شوي چې د چوکاټونو ته د سانسور نوم ورکول کیږي، خبریالان عملا توقیف کیږي. همدا تازه د استرالیایي خبریال موضوع ډیره ګرمه ده چې طالبانو څلور ساعته توقیف کړی و په زور د بخښنې ټویټ پې کړی دی. دغه راز په ننګرهار کې یوه خبریاله وهل ډبول سوې ده، په ظاهره دا کوي چې د طالبانو وسلوالو وهلې ده د سلګۍ په نوم یوه خبریاله. فکر نه کوي چې په افغانستان کې ستاسو لخوا هم رسنیزه فضا یو څه ټکنۍ شوې ده؟
نه خیر لودین صاحب، واقعیتونه باید په اساسي ډول او دقیق ډول مستند ډول باندې برجسته شي. د همدغه خبریالې په اړه ستاسو یادونه وکړه، دغه تیر کال هغه راپور چې هیڅ واقعیت نه درلود، اسلامي امارت مسؤلینو د هغوی تر چاته لاندې کوم قیادت ته هیڅ چاته نورو ته اجازه نه ورکوي، ولې کوم څه چې دوی نشر کړي وغه کاملا او په بشپړ ډول باندې پروپاګاندا او کذب محتوا یې درلوده. بنا هغوی د نورو په کتاو یا د استخباراتي ماموریت تر لودي نظام حق لري چې کوم څوک په استخباراتي برخه کې فعالیت کوي باید مخې ونیول شي. ماغه د نظام د اصول د خلاف ورزي لامل له هواد څخه وتلی او بیا په هواد کې د فعالیت اجازه نه لري. او د ننګرهار د پیښې په اړه باندې تاسو ویل هغه یو شخصي پیښه واغ خپل ماغه کوم خبر لیال چې واغ خپل ویډیو ثبت کړی دی او ویډیو کلیپ ثبت کړی دی چې دا یو سیاسي موضوع نه ده، دا یو خپل شخصي موضوع.
بله کریمی صاحب،
اسلامي امارات بله لودین صاحب زه
مهرباني
خپل خبر لر تکمیل کوم. اسلامي امارات لرا تکثر په هیواد کې هیڅ کومې رسنۍ ته د محدودیت یا د ممانعت خبر نه رسوي، نه کوم ژورنالیست ل خپل دندې زخه منفق کړل سوی یا غواړو ته سوی. البته ځین رسنۍ خپل فعالیتونه پریښي دي، هغه د خپل وخت کله چې اشغال دي له هیواد څخه د دوی تمویلي منابع وچیږي یا کمزوري کیږي دوی خپل فعالیتونه پریږدي او یا ژورنالیستان خپل کارونه پریږدي. ځینې موارد کوم له روسي خبريالان یا ژورنالیستانو په نوم باندې کسان د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه تعقیب سوي وي د تنبيه لپاره، هغه له ژورنالیستیکو اصول فراتر ورخه په نورو پیښو کې له تار په زندل سوي دي. دا هم د یو نظام حق دی چې باید خپل هیواد.
بل ما هم دا ویل کریمي صاحب چې تاسو همدا تګلار اعلان کړی چې بیان ازادي شته، خبريالان آزاد فعالیت کولای شي، اما تاسو استخباراتي اداره رسنۍ ترې شکایت کوي، وایي چې وخت نا وخت خبريالان تعقیبوي. یو شمېر خبريالانو سره چې موږ خبرې کړي دا راپور هم موږ د اگست په 15 خبرو، هغوی په همدې کابل کې په ششدرک سیمه کې شکنجه سوي دي او وایي چې طالبانو ورته ویلي چې د دغه شکنجې خبرې هم باید رسنۍ سره ونه کی، دوی ګواخلي په زور ترې اقرار اخیستی. فکر نه کوي چې تاسو استخباراتي او پوځي ادارې دغه تګلارې ماتوي کوم چې تاسو ورته ټاکلی دي؟
نه لودین صاحب، یو څه باید واضح شي، هغه دا دي چې د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه هیڅ کس په دین نوم چې هغه ګویا ژورنالیست رسنیز فعالیت درلود هغه نه ده تعقیب شوی. رسنۍ خو موږ واضح او روښانه موقف دار چې هغه د ملي ګټو پر وړاندې کې او د اسلامي ارزښتونو سره په سمون کې خپل فعالیت تنظیمولای شي، د ملي وحدت ته صدمه ونه رسیږي، قومي سمتي او ژبني تفرقو ته لمن ونه ولسی، او په عین زمان کې د چا تحقیر او توهین ونسی، اسلامي ارزښتونه پایمال نسی، مقدسات او توهین ونسی. دا موارد چې اسلامي امارت یې رسنوي څخه غواړي چې دا یو مسلم او شه حقایق دي چې ملت هم د دې غوښتن کوي. ولې کوم موارد چې تاسو یاد کړل په دې برخه کې چې هغه دې په دې جرم چې ګویا هغه خبريال او ژورنالیست وو هغه دې تعقیب شوی وي او توقیف شوی وي، دي دا چې مورید موږ نه لرو. ما ولیدا د عام کس په ډول یادی بل مجرم په توګه باندې څوک ول سوي وي او مخکې ژورنالیستیکی سابقه درلوده یا له ژورنالیزم څخه په بده استفاده نور کارونه کړی وي. څو ورځې وړاندې موږ په کابل کې و د ژورنالیستانو یو احتجاجي غونډه و چې هغه ویل چې دلته ګڼ شمېر کسان د ژورنالیستانو په نوم باندې فعالیت کوي، ولې اصلا ژورنالیستان نه دي، دغه اصلي ژورنالیستانو هغه ایمیج بد کړی. ځینې کسان د سوء استفادې په وجه باندې نور فعالیتونه مخې ته ګولي وي، طبیعي خبره د ارګانونو لخوا به تعقیب شوي وي، ولې د ژورنالیست په نوم باندې، د رسنۍ په نوم باندې اسلامي امارات خپل هغه اصول ورته ورسولي دي، او دغه اصول په تطبیق سره د دوی سره د اسلامي امارات همکاري هم شته او حمایت هم شته.
بله، کور ودان کریمي صاحب. ډاکټر صاحب مختار، ستاسو په نظر د فیسبوک دغه استدلال څومره پر ځای دی چې د ویلي چې د طالبانو باختر اژانس او ملي راډیو تلویزیون پر خپل پاڼو باندې د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خبروله، وای تبلیغات کول او تبلیغات هم په یو ډول د سخدریزو ډالو د پیاوړتیا لپاره و؟
زه فکر نه کوم د فیسبوک دغه دلیل داسې بیز ولري چې هغه پر واقعیتونو باندې استوار وي. لبل اړخه د فیسبوک قوانین د دې دوو ادرسونو له طرفه نقشه وي نه ده. زه هم یو د دغه پیجونو مینوال و، ما داسې یو موضوع پکې نه ده کتلی چې هغه نړیوال توریزم تلابی بی یا قوانین یا داسې قوانین تر پښو لاندې کړي چې هغه د نړیوالو نورمونو فورمونو خصوصا د فیسبوک د قوانینو پر خلاف وي. زه فکر کوم دا یو فشار دی پر امارت اسلامی افغانستان باندې چې نړۍ کوم غوښتنه لري هغه باید امارت اسلامی ومني. لبل اړخه چې د جمهوریت او د امارت په منځ کې دا میډیا او ژورنالیزم د تاسو دقیق او عمیق مطالعه کې څه توپیرونه او فرق پکې راغلي. استخبارات او اطلاعات حق نه لري چې ژورنالیستان ودروي یا ورنپشتنه وکړي. بهتره به دا وي چې د وزارت اطلاعات او کلتور استازي ورسره خبرې وکړي، او دا هم کېدای نه شي چې د ټولو ژورنالیستانو راپورونه او یا هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي یا افغانستاني پریښې د ټول دروغ وایي او صرف امارت اسلامي افغانستان دلته په حق دی هسې چې دوی وایي هغه پر واقعیت استوار دی. بهتر به دا وي، غوره به دا وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو خپلواک او آزاد میډیا ته په درنو سترګو وګوري. که دوی غواړي چې من حیث یو نظام پاتې شي، نو د یو نظام پالیسي به دا وي چې ژورنالیستانو ته د اطلاعاتو یا د انفارمیشن اکسس ورکي. دا د ژورنالیزم قوانینو تر سوری لاندې او د نړیوال قوانینو تر سوری لاندې حق دی چې ملتونه باید د هغو افرادو یا اشخاصو نه چې پر دوی حکومت کوي یا د قدرت پر ګدۍ ناستې، دوی باید پوښي چې دوی څه کوي. مثلا ما داسې یو ځای نه لیدلی چې امارت اسلامي افغانستان په هفته کې یو ځل داسې یو پریس کانفرانس ولري د دولت پالیسي، ستراتیژي او د افغانستان ملي منافع د تحلیل کړي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان ته ضرورت اړین دی چې خپل ملت ته ووایي چې دوی د پاکستان سره څه تعلق لري، د پاکستان سفیر څه کوي، او دای ضرورت ده چې خپل ملت ته ووایي چې په واخان کې څه پیښه ده. د دغو تبلیغاتو او رواني جګړو په مخ کې امارت مسؤلیت لري چې داسې یو آزاد میډیا ولري چې دغه میډیا د دې خلکو ځواب ورکړي.
کریمي صاحب، کریمي صاحب وویل چې د دوی دولت یا په مجموع کې پاوزه او استخبارات حق لري چې یو شمېر خبریالان چې د پټکو خبریالي یا ژورنالیستي فعالیتونو نه بغیر بعضي کارونه کوي، تعقیب کوي، تر پښتنو ګرویګنو لاندې راولي او حتی توقیف کوي. اما تاسو وایئ چې دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده، په خوا د رسنیو کمیټه فعاله او اوس هم فعالیت کوي، نو فکر کوئ ولې دغه کمیټه دا چارې مخته وړي او پر ځای استخبارات او پاوز مثلا اړ کیږي چې خبریالان ونیسي او بویزي تحقیق کې او دغه راز حتی وهل او ټکول کې په شجره کې خبریالان وایي چې شکنجه شوی دي؟
حقیقت دا دی چې امارت اسلامي دی د اوسو منځدوی او نظام دی، یو ډله نه دی. او څه دا ومني چې دا ملت شوبې لري او سنوف لري، ټول علما او طالبان نه دي. دا دی ومني چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناسته دي، ټول هغه نړیوالو قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي کوم چې د اسلامي ارزښتونو، دودونو او عقایدو پر خلاف نه وي. بیان د ازادۍ هیڅ کله په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کیسه کړې وي اوس بیان ازادۍ ټول هغه مسایل ته د احترام په سترګو ګوري چې د افغانستان ملي وحدت، ملي یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام وساتي. خو امارت اسلامي دا ومني چې د دوی په حکومت کې داسې خلک وجود لري چې غیر مسؤولانه پرته له دنه چې وزارت اطلاعات او کلتور ته یو سووي داسې تشنج ایجادوي. د دغه مخنیوی د امارت اسلامي افغانستان په ګټه دی.
بله،
او کچیر دغه کارونه په شکل د دوامدار مومي او موږ انکار کوو چې نه هیڅ شی نشته، امارت اسلامي ټول میډیا ته په درنو سترګو ګوري، فقط تبلیغاتي جنبه ورکوو، نو بیا موږ دی واقعیتونو نو سترګو پټو.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. کریم صاحب تاسو څه وایئ د ډاکټر صاحب دینی وکو ته چې وایئ اطلاعات فرهنګ وزارت ستا د نشراتو معینیت ستا کمیټه هم د رسنیو د سرغړونو د سیړنو شته، اما بیا مثلا استخبارات او پاوز ته څه اړتیا پیښیږي چې خبریالان تعقیبوي، حتی که شخصي موضوع هم وي، اما هغه خبریال دی یوه اداره لري، ادارې سره ثبت دی؟
بله لودین صاحب، د اسلامي امارت لوري څخه د اطلاعات فرهنګ وزارت زما معلومات دي، او زه خپل په دینو کې دخیل وم، حضور می درلود په د اوو میاشتو په ترڅ کې لدیر شو نزياتې غونډې مرد ژورنالستانو له اتحادیو د غویل نمائندګانو سره درلودلې دي. په دې برخه کې لا غوي سره په د شتعامل، لا غوي سره د کار په برخه کې د همکاري غستون دي چې دوی درلودې، یا کوم غشتنې چې د اسلامي امارت لوري زخه وي په مختلفو مواردو کې سره مطرح شوی دي. ان د کلسي اسلامي امارت وکونه کابل شهر ته ننوتې چې په لند وخت کې یو کمیټه موږ وټاکل چې د رسنیو سره په تماس کې وي، او دغه ترمنځ چې کومه یا ناباوري وي یا ابهام موجود وي دغه د رفع کولو لپاره کارونه وسی. البته د اسلامي امارت له لوري زخه د اطلاعات فرهنګ له لوري زخه په دې برخه کې زیات تاسو وای د رسنیو سره موږ ډیره غونډې درلودلې دي. همدا اوس هم زه هر ورځ له سکونو رسنیو سره په جریان کې دا غوښتنې ستونزې دا غوښتنې مشکلات رسیږي او یا تر خپل واسه پر رسیدګي ورته کوو. په دې برخه کې یعنی هغه کوم مسولیت چې د اطلاعات فرهنګ پورې اړه لري هغه تر ډیره حد پورې ادا شوی، ولې د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لوري ځخې واځي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغه هیڅ نو ولې اطلاعات فرهنګ یا رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د غور قانونو حق جوړیږي چې باید.
اما کریمی صاحب، دغه خبري اعلان چې دی په همدې پلمو هم چې بول سوي توقيف سوي دي، حتی تر دوه میاشتې پورې توقيف سوي او هلتا کول سوي دي، تاسو تاییدوي چې دوی شکنجه سوي هم دي ځکه دوی خبري اعلان موږ سره خبرې کړې دي؟
بلې، زه به لودین صاحب همدې موضوع ته راځم. متاسفانه ځینې مواردو کې موږ یو شمېر صحنه سازو سره مخامخ شوی یو. په جلال آباد کې به تاسو په یوه سی ویډیوګان یې مراغله سي ژورنالستانو یو کس واه، حتی د وژلو یو د سیساو ترتیب د مجاهدینو له لوري ځخه، بیا ورسره معلومه شو چې هغه کسان صحنه سازي کول دي لپاره چې بهر ته د تللو یو کیس برابر کې یو داسې یو کار یو کاو. که موږ له دوه درو پیښو سره داسې مخصوصي موږ ته په ډیر عاجل ډول باندې راپورونه رااله چې په فلاني سیمه کې فلان خبريال اوس وینوم نه اخلم، فلان خبريال وهل سوی ډبول سوی او ډیر سخت به فلان ورسره سوی والته په پلاني ځای کې پروت، ولې موږ چېالته دواکونه لېږلې دي هغه سیمه کې، هغه خبريال هم تللې ده، بیا خپل هغه خبريال تر دوه ورځو پورې اړیکه نه کوي، او اسلامي امارت دواکونه ورته وایي چې ته چیرته او په کومه سیمه.
بل
ځان حاضر کې موږ هغه سیمه اوتیلانه وکړو، ولې دا رقم پیښه موږ سره مخامخ شوی چې اکثریت یا فیکوي.
بل کریمی صاحب، وی به دا قصې ممکن صحنه سازي هم وی، اما شته داسې واقعیتونه هم چې حتی په زابل او روزګان موږ راپورونه لرو چې دوه میاشتې پورې یو خبريال توقيف شوی، اخره کې هم بي ګناه ثابت شوی او بیرته خپل خبريالۍ کار ته ورګرځېدلې دی، او هغه د طالبانو کوم قضایي ارګانونه چې هم دی وګي ورته ویل چې بي ګناه وي.
بل او کچیرته داسې احيانا داسې یو پیښه هم کیږي چې هغه یو څوک به ګناه ثابتېږي او جرم نه ثابتېږي او دغه لاندې نیول کیږي، دا غوی قضیه هم تر تعقیب لاندې نیول کیږي، هغه به د اسلامي امارت محاکم هغه قضیه هم تعقیبوي چې دا غوی سره کوم کار کوي او هغه هم تعقیبېږي. دا څنګه چې څوک بری وي هغه په دې امارت له افراد او اشخاصو څخه وي او که د نور هیواد له اتباعو څخه وي، په دې برخه کې موږ استثنا نه لرو، اسلامي حکم د ټولو لپاره یو.
یعنی استاسو استخباراتي چارواکي یا استخباراتي پرسونل هم ځواب ویون کوي د دغه څه پیښو په اړه کې چیرته دوی بے ګناه څوک زوروي؟
هیڅوک له قانون او د لغوه څخه لوړ نه ده، او که څوک تخته کوي هغه که پارک چې تعقیب کیږي، ولې دا رقم موارد موږ ډیر کم لرو، سی تقریبا نیس پر برابر دي. ولې یو بل خبر سی لودین صاحب زبا اشاره وته کوم، دا ډیر زیات مهمه ده د بیان د ازادي لپاره، دا مهمه ده چې باید یو ملت اغوان نسی، یو نسل باید گمراه نسی. شایعات خبرول اتهامات کول دا فکر کوم چې د هیڅ نورم او معیار سره سمون نه لري. اسلامي امارت له لوري د خصي کوم رسنۍ ته یا چاته ویل سی هغه واجې د دې لپاره چې شایعات خبره نه سي، اتهامات بسته نه سي، او بدون لکم بوله شواهد زه خدای یو چاحت کی حرمت و نسی. دا د جامعه د سالمیت او د غوی د پرمختګ لپاره مهم دي، او کله چې یو جامعه یو ملت مدیریت کیږي په اړه برخه کې دا اصول او د ځواب ترته مهم دي. مرات موږ دغه پرانا کې غواړی سي مسائل تنظیم کې یو څه چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا په برخه کې رامنځته شوی، او د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس باندې تړلې شوی دی، دا واضح او روشانه ده چې د ټولو معیارونو اصول او نقص ده، او د دوی د نظر
بل او کریم صاحب هم دا سي ویل کېږي چې طالبان هم نیت لري چې په افغانستان کې دننه ځینې محدودیتونه په خلکو ولګوي چې دغه د ټولنیزو رسنیو او فیسبوک او انستګرام مخه یو څه ونیسي. آیا دغه اوازه هم واقعیت لري او کنه داسې اوازه دي؟
اسلامي امارات څخه د سوشل میډیا کې د اسلامي امارات څخه د ټول هیوادوالو د خلکو غوښتنه ده چې اسلامي امارات باید متقابل ګام واخلي، خو اسلامي امارات د تصمیم نه دی نیولی په دې برخه کې. ولې هغه څه چې د بیان ازادي یا اصلي محتوا او روحیه ده چې کوم عالم برداران بدرګه کوي، هغه باید په خپل کلمه کې ته نظر وکړي.
کور ودان کریم صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب مختار زموږ د خبرونه بل میلمه ډاکټر اسماعیل میاخیل روخ نشو استودیو ته ډیره هڅه موکړه چې ورسره اړیکه ونیسو. هغه موږ راغوښتي و چې د ملي ټلویزیون د پخوانی مشر په توګه موږ سره برخه واخلي چې دا فیسبوک او انستګرام د ملي راډیو ټلویزیون څنګه رامنځته سول، په څومره خواریو مثلا مینوال پیدا کړه او اوس بندیږي. ستاسو په نظر څه کول په کار دي طالبانو ته چې دغه سي بندیزونو لولکی راووزي او په نورو چارو کې مثلا تر بندیزونو لاندې رانشي؟ که څه هم طالبان وایي چې تاسو هم په دې موافق یې چې فیسبوک ادارې مثلا د اصولو خلاف ګام پورته کړی، د بیان ازادۍ خلاف ګام پورته کړی، اما واقعیتونه بیا دادی او ویل کیږي چې په افغانستان کې پر خبریالانو طالبانو هم فضا تنګ کړي.
زه باید دلته دا وایم چې ملتونه حق لري کله چې دوی امنیت ملي ته یا ملي یووالي ته یا ځمکنۍ بشپړتیا ته یا د دوی ارزښتونو ته ګواښ پیښی د ژورنالستانو نه پښتنه وکړي. اما د افغانستان ملي یووالي او ملي منافع یا ملي ګټه تحلیل شوی، آیا افغانستان پر داسې یو ناپیل او متوازن سیاست باندې منتج شوی چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه وباسي؟ آیا امارت اسلامي افغانستان د قدرت پر ګدۍ کې د طالبانو نه علاوه داسې خلک دوی سره حضور لري چې دغه د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان د دغه نظام نه څه غواړي؟ دغه شک نشته چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو تر سوري لاندې په افغانستان کې جنایتونه وشول، دلته بشری نقص وشل، انسانان ووژل سو، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف افغانان زندانونو ته واچول سو. اما اوسنی نظام مسؤلیت دا دی چې د افغانستان ملي منافع څه شي دي؟ آیا د افغانستان ملي منافع دا دی چې موږ یو آزاد او خپلواک میډیا ونه لرو؟ آیا د افغانستان ملي منافع دا نه دی چې موږ یو ملت او آگاه او هوښیار ملت ولرو، په مسایلو پوه ملت ولرو، د پردیو په مقابل کې یو توانا ملت ولرو؟ که د ملت غږ دا وي چې باید مکتبونه وتړو، سکولونه وتړو، داسې مسایل کله چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي په کامل احترام د پوشي چې د قدرت او د سیاست او د هر ژبه توپیر لري، دوی اوس د افغانستان د ملت له آدرس نه خبرې کوي. هیڅ یو ملک مخته نشتلی تر څو چې یو آزاد او مستقل میډیا ونه لري. استخبارات او اطلاعات او هغه ارګانونه او کشفي ارګانونه د ژورنالیست سره څه کار لري؟ ولې باید توقیف شي؟ ولې باید تحدید شي؟ ولې باید توهین شي؟ او دا که قطعا موږ داسې انکار کوو چې نه، افغانستان کې هیڅ میډیا کې محدودیت نه دراغلی، دا به هم دی واقعیتونو پر خلاف وی.
د طالبانو د حکومت له مرستيال ویان بلال کریمی د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر او د چارو د کتونکو ډاکټر حاتف مختار ډیره ډیره مننه کوم. باید وایم چې د ملي رادیو ټلویزیون پخوانی مشر او خبريال اسماعیل میاخیل هم د بحث ته را دعوت شوی وو، خو هغه ګډون ونه کړ. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.